द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو ته بیا هم خر علی نن جمعه د 2019 کال د سپتمبر 2 شلمه ده چې د بګی میشه ل نه وشته می سره سمون خوري دا وخت په خبر کې د سهارات نیمه په کابل کې د سهارات او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخستن یو رسمي بجی دی ز احمد فواد لامی د درې ساعته سره نه خبرونه په روسي خبری برخه کې ساسو کوربایم لمړی هم سرټکی په داس حال کې چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د جګړې ویره رامنځته شوی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب ته تلل او د غیواد د تیلو پر مرکزونو د بریدونو په غندلو ویلي چې پاکستان به د سعودي عرب تر څنګ ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پوره اتفاق شته چې د سعودي عرب د تیلو پر مرکزونو باندې وروستیو بریدونو کې د ایران لاس و. معلومه نه ده چې د امریکا ځواب به څه وي. او امریکا د افغانستان پر حکومت دا تور لګولې چې غنی د کرپشن په مخنیوي کې پاتې راغلی او له همدې امله امریکا خپل سل میلیون ډالر مرسته بیرته ګرځولې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د تیلو پر مرکزونو بمباري غندلې دی او ویلي دي چې پاکستان په کلکه د سعودي عرب تر څنګ ولاړ دی. عمران خان چې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په جده ښار کې د سعودي له ولیعهد شاهزاده محمد ابن سلمان سره وکتل، د تیلو پر مرکزونو روسیو حملو ته یې په اشاره کې وویل چې پاکستان د دغه راز ویجاړونکو کړنو په مقابل کې د سعودي عرب تر څنګ درېږي. په همدې حال کې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د سعودي عرب د تیلو پر مرکزونو ډرون بمباروي د پیښې په اړه د متحده عربي اماراتو د ابوظبي له ولیعهد شاهزاده شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره هم کتلی دي. متحده عربي امارات د سعودي عرب نږدې اتحادي شمیرل کیږي. پامپیو ویلي چې د امریکا هم د سعودي عرب او د ملک د دې حق چې له ځانه دفاع وکړي ملاتړ کوي. په همدې حال کې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو دا هم ویلي چې هغه په سعودي عرب او متحده عربي اماراتو کې د هغو ملکونو د مشرانو له ملاقات وروسته اوس داسې مهم معلومات له ځانه سره لري چې صدر ترامپ ته ووایي په سعودي عرب کې د تیلو پر مرکزونو د وروستیو حملو جواب څنګه ورکړي. د امریکا خارجه وزیر د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وویل لوی اتفاق پر دې دی چې څو ورځې وړاندې په سعودي عرب کې د تیلو پر مرکزونو چې د نیمې شپې کوم بریدونه وشول په هغو کې د ایران لاس و. تر اوسه معلومه نه ده چې امریکا به د دغو حملو جواب څنګه ورکړي. په همدې حال کې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د امریکا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې که امریکا او یا سعودي پر ایران کومه حمله وکړي نتیجه به یې یوه لویه جګړه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان حکومت نه دی توانیدلی چې د امریکا د مالی مرستو سم انتظام پر ځای کړي او د هغه په وینا په افغانستان کې د انرژي د یوې بنسټیزې منصوبې لپاره شاوخوا سل میلیون ډالره چې په پام کې نیول شوي وو بیرته د امریکا خزانې ته راګرځول کیږي. مایک پامپیو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ هم دا شان وویل چې افغانستان ته د پلان شوې مرستې نور شپېته میلیون ډالر هم د شفافیت د نشون په وجه ساتل شوی دي. سره له دې ښاغلی پامپیو زیاته کړه چې امریکا به په افغانستان کې دغه بنسټیزه پروژه بشپړه کړي. د افغانستان د ترقیاتي منصبو دپاره د کټ کړی شویو پیسو په هکله پرون کانګرس د خارجه وزارت یوې مرستیالې الیس ویلز هم معلومات ورکړل. روز افغان چارواکو د امریکا د خارجه وزارت د روسي سرګندونو پاکله څنګه ویلي. روس او چین د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هغې پریکړې مخاوني ولکم چې مقصد یې د شام په شمال غربي سیمه کې د ډزبندۍ ټینګښت او ادلب ولایت ته د بشري مرستو د کارکنانو بشپړ لاسرسی و. د ډزبندۍ د پریکړې لیک مسوده د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بلجیم، جرمني او کویت هیوادونو لخوا وړاندې شوه، خو چین او روس چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري هغه ویټو یا رد کړله. په شام کې له 2001 کال راهیسې چې جګړه پیل شوې ده دا دیارلسم ځل دی چې روس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د شام په حق له وړاندې شوې مسوده ویټو کوي. په امریکا کې د فدرال عدالت یو جوري د کنیټیکټ ایالت د منچستر ښار یو پاکستانی ول اصل اوسیدونکی چې د ګاډو یو میکانیک دی په دې قضیه کې مجرم ګرځولې چې غنی د فدرال حکومت مامورینو ته دروغ ویلی دی. ل یو شپېته کلن فرید احمد خان څخه حکومتي مامورینو د هغو د بیانو پاک له پوښتنې کړې وي چې فرید خان پاکستان ته لېږلې. اوس نو ښایي پر هغه باندې تر 5 کلونو پورې د بند سزا راشي. د امریکا د عدلیه وزارت په مشیګن ایالت کې د هیغې ډلې مسلمانانو ملاتړ کړی کوم چې غواړي په ټروی نومې ښار کې یو مسجد جوړ کړي مګر هغه ښار یې نه پرېږدي. سرکاري وکیلانو د عدلیه وزارت لخوا د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د ټروی سیټي د انتظامیې پر خلاف باقاعده مقدمه درجه کړله. دغه مقدمه د حکومت د هغو هڅو یوه برخه ده چې په امریکا کې د مذهبي ازادیو د لا رواجولو په برخه کې د صدر ټرمپ د انتظامیې ټینګار ښیي. د مسلمانانو یو ډله وایي چې د ټروی نومي ښار چارواکو په کراتو د مسجد جوړولو لپاره د هغوی د کوششونو مخه نیولې ده. دغو امریکایي مسلمانانو غوښتل چې یو پخوانی ریسټورنټ هال په مسجد بدل کړي. په ټروی ښار کې شاوخوا 200 مسلمان کورنۍ ژوند کوي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خرالی دا ویو ای ډی ریډیو دا تاسو زموږ غږ له واشنگټن ډی سی نه اوري. زه ساسو کور په فواد لامی ما او اوس هم راځو تفصیلي رپورټونو ته. په داس حال کې چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د جګړې ویره رامنځته شوې، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب ته تللی او د هغه هیواد د تیلو پر مرکزونو د بریدونو په غندلو یې ویلي چې پاکستان به د سعودي عرب تر څنګ ولاړ وي. په دې حکله زموږ همکار نوشیروان قلندر له یو څېړونکي سره هم خبرې کړې دي چې نور جزئیات یې په دې رپورت کې تاسو وړاندې کوي.
خبری ایجنسی اے پی وائی د زیارت پورز په سعودی عرب جده کې د سعودی شاهزاده محمد بن سلمان سره د ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي د تیلو په کارخانو د حملو سخت غندنه کړې ده او ویلې دي چې پاکستان په دې لړ کې د سعودي عرب سره کلک ولاړ دی او که څوک هم د عربي هیواد سلطنت سره نخلي نو پاکستان به د سعودي عرب مرسته کوي. د سعودي عرب د تیلو په کارخانو د بریدونو وروسته د شورو چهارشنبې په ورځ سعودي عرب ویلي دي چې په دې خبره کې بل هیڅ پوښتنه نشته چې دغه بریدونه د ایران په مرسته شوي دي، خو ایران د بریدونو په اړه منلو نه انکار کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو او سرکاري خبري ادارې اے پی هم د زیارت په ورځ د وزیر اعظم عمران خان او سعودي شاهزاده ترمنځ ملاقات په اړه په یو بیان کې ویلي دي چې عمران خان په دغه ملاقات کې د سعودي عرب د تیلو په ذخیره د برید غندنه هم کړې ده او سعودي شاهزاده سره د کشمیر په مسله هم خبرې اترې کړې دي. د سعودي عرب لخوا د دې بیان وروسته چې په بریدونو کې ایران لاس لري او دا چې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ او د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو هم وایي چې د ایران په خلاف ورسره د غبرېدونو کره ثبوتونه شته او د ایران سره که جنگ جوړیږي نو ورسره بیلابیلې لارې موجود دي. بیانونو پس سیډونکي وایي چې دا ښکاری چې ایران سره خبرې جنگ اړخته زیاتې روانې دي، خو په دې لړ کې پاکستان د سعودي عرب سره څه قسمه مرسته کولی شي او دا چې که د سعودي عرب او ایران ترمنځ په ممکنه توګه جنگ طرف ته خبره ځینو پاکستان سره به څه لاروي؟ آیا د سعودي عرب سره به په دې جنگ کې ودرېږي او کنه؟ په امریکا کې د پاکستان د چارو کارپوه ډاکټر محمد تکی وایي چې دا وخت د پاکستان داخلي مسلې هم ډېرې زیاتې دي او ورسره د کشمیر په مسله د هندوستان سره تاوتریخوالی لا نور زیات شوی دی. د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې به نه غواړي چې د سعودي عرب سره په ملګرتیا ګاونډي هیواد ایران له ځانه خفه کړي او ځانته د ایران په سرحد هم مسلې زیاتې کړي. ډاکټر تکی نور څه داسې وایي؟
مسله چې ښاغلی عمران خان دا مخکیم دا وړاندیز کړی دی چې پاکستان په داسې کشالو کې باید چې نیوټرل پاتې شي، داسې یو لاره اختیار کړي چې هغه نه د سعودي طرف ته وي نه د ایران طرف ته وي، او زما خیال دی چې دا به ښه پالیسي. خو پوزیشن دا دی چې انګریزي کې هغه متل کې چې بیکرز کین ناٹ بی چوزرز، کنه؟ چې هغه چې څوک چانه خیر غواړي نو څوک خیر ورکوي ورته، نو کدی شي چې دا غي د مفادات تحفظ د خیر مسلم کې کسان دي غي باندې بیا داسې زور راشي چې هغه مجبور شي به خبره ته لکه راحیل شریف ته دی حالکه هغه چې کار نه پکړي خو بهرحال یو علامتي توګه باندې د پاکستان کومک سعودي سره دی نور د پاکستاني ځواکونو ملته دي دا خبره ده چې ما خلک چې عمران خان په دې پوهیږي غالبا چې د پاکستان استخباراتي ادارې پاکستاني امنیتي ادارې هغه هم په دې باندې پوهیږي هغه ما خلک چې ډېر ایګر نه دي ډېر داسې د دې خبرې خواهش نه لري چې هغه ملار چې د سعودي سره ودرېږي
وزیر اعظم عمران خان با د خپل دورځنی سفر په وخت د پاکستان او سعودي عرب سره تعلق لرونکو تاجرانو سره هم ویني د پاکستان سرکاري خبرونه وایي چې عمران خان با بیا د ملګرو ملتونو عمومي غونډې لپاره نیویارک ښار ته ځي خو سرکاري خبرونه په دې زور راوړي چې د وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب د سفر غټ مقصد دا دی چې د کشمیر په مسله سعودي چارواکي په اعتماد کې واخلي
دا واشنگتن دی خبرونو ته دوام ورکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پوره اتفاق شته چې د سعودي عرب د تیلو پر مرکزونو باندې وروستي بریدونو کې د ایران لاس وو معلومه نه ده چې د امریکا ځواب به دې کې څه وي سمینه حسن له نورو جزئیاتو سره
د امریکا ستر ډیپلوماټ وایي په دې خبره ډیر زیات اتفاق لیدل کیږي چې په نیمه شپه د سعودي عرب د تیلو په کویانو شوې ډرون حمله ایران کړی وي خو هغه دا ونوي چې امریکا به د دې جواب څنګه وایي په دوبۍ کې د ابوظبي شاهزاده شیخ محمد بن زید سره ملاقات نه پس پامپیو خبریالانو ته وویل موږ دلته دا کوشش کوو چې د سفارتکاری د پاره یو ائتلاف جوړ کړو د دې باوجود چې د ایران خارجه وزیر تر د اخیری امریکني سره د جنگي دوغواخونه کوي موږ غواړو چې د امن د پاره یو اتحاد جوړ شي هغه زیاته کړه موږ یو پر امن حل غواړو او تمه کوو چې اسلامي جمهوریت ایران به هم په دې نظر حالاتو ته وګوري د مایک پومپیو د دې خبرو نمخ کې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د امریکا سی ان ان ټلویزیون سره خبرو کې ویلی وو کچري امریکا یا سعودي عرب په ایران حمله وکړه نو نتیجه به مکمل جنگي جواد ظریف ته هم زیاته کړه چې یو ډیر سنجیده بیان ورکړي او هغه دا چې موږ جنگ نه غواړو او نه فوزین خته خود خپل ملک دفاع د پاره به سترګه هم ونه رپو ایران دینا انکاری دی چې په سعودي عرب دوی ډرون حمله کړې وي خارجه وزیر جواد ظریف په ټویټر ویلی بی ټیم یعنی امریکني چارواکي او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو غواړي د ایران پر ضد جنگ شروع کړي شي جواد ظریف زیاته کړه دوی ټرمپ غولول غواړي چې د ایران پر ضد جنگ اعلان کړي د امریکا دفاع وزارت وایي ټولې اشارې ښایي ایران په سنسه طریقه د دې حملو پر شا لاس لري خو دوی انتظار کوي تر څو ټول تفتیش پوره شوی نه وي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم د شروع په ورځ ویلی وو د دوی مخې ته ډېری لارې دي خو جنگ با اخیرنه الهاری او دا چې زمونږ پوزیشن ډیر مضبوط دی په امریکا کې بلخوا د منځنی ختیځ د پاره د سیړنیز ادارې یو سیړنکار بلال صاحب د وایس اف امریکا فارسی سانګیتا ویلی دا سينخ کاری چې د ټرمپ انتظامیا د ایران سره یو مکمل جنگ واړی خو بیا هم دوی په سیمه کې د خپلو حرکتاتو د نتیجو نه د یریدو یو نظام بیا پر ځای کول غواړي چې ایران ته دا پیغام ورکړي شي دا سي حرکت بیا ونکي بلخوا سعودي عرب د شروع په ورځ د هغه 15 ډرون جازونو او کروز میزایلونو باقیات میډیا ته ښکاره کړي چې د تیلو مرکزونو نه موندل شوي که څه هم د خالی په ورځ شوي د دغه حملو ذمواري د یمن حوثي وسلوالو قبول کړي خو د امریکا او سعودي عرب چارواکي وایي مخې ته راغلي شواهد ښایي دا ممکنه نه ده چې حمله د یمن نه شوي
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
امریکا د افغانستان پر حکومت دا تور لګولې چې غنی د کرپشن په مخنیوي کې پاتې راغلی او له همدې امله امریکا خپل سل میلیون ډالر مرستي بیرته د امریکا خزانه ته ګرځولې او شپېته میلیون نورې ځنډولې دي د افغانستان د ترقیاتي منصوبو د پاره د کټ کړې شو یو پیسو په حق لپاره پرون کانګرس ته د خارجه وزارت یې مرستیال الیس ویلز هم معلومات ورکړل نور جزئیات د نصیر کاکړ په دې رپورت کې واوري.
د امریکا یو لوړپوړی ډیپلوماټ ایلس ویلز د پنځشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته ویلي چې امریکا د افغانستان لپاره په مرستو کې تر یو سل شپېته ارب ډالرو زیات کمای کړی دی چې حکومت دې ته وهڅوي چې خپلو وګړو او نړیوالې ټولنې ته جواب دې دی. د ټرمپ انتظامیه په افغان تګلارې باندې د استازو د شورا د بهرنیو چارو د کمیټې د اورېدنې په مهال د بهرنیو چارو د وزیر مرستیالی وویل دوی کوشش کاوه چې دا یقیني کړي چې کومکونه د شخصي څانګې د پرمختګ او د حکومت د ښه فعالیت لپاره ولګول سي، چې حکومت د یو خپلواکه هیواد په توګه د خپل ټولو فعالیتونو د پیل کولو استعداد او توان ولري. تر اوریدنې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د فنډونو د درولو اعلان وکړ او د افغانستان پر حکومت یې د اداري فساد او د شفافیت نه کولو تور ولګاو. هغه وویل چې موږ د هغه چا په ضد دریږو چې خپل له منصب او اغېز څخه افغان وګړي له بهرنیو مرستو او له نور خوشحالي آینده څخه بې برخې ساتي. امریکا په افغانستان کې د انرژۍ د پروژې لپاره سل میلیون ډالره او شپېته میلیون ډالر د نورو مرستو د پلان لپاره ټاکلی وي. ښاغلی پامپیو وویل امریکا به بیا هم د انرژۍ دغه پروژه بشپړ کوي، خو دا پیسې به د افغان صدر اشرف غني د حکومت له لارې نه لګول کیږي، او تور یې پوری کړ چې دغه حکومت د امریکا د حکومت منابع په سنبالولو او د شفافیت صلاحیت نه لري. د امریکا د نړیوالو مرستو د ادارې یا د یو ایس ای آی ډی کارن فریمن د کمیټې غړو ته وویل دغه کموالی د هغه منابعو د جاچ اخیستو وروسته سوی چې د افغانستان د ثبات لپاره ځانګړې سوي وي. هغې وویل په تیرو اتلسو میاشتو کې دوی د سولې او خودنثارۍ شرایطو ته په پام سره د پرمختیا لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د کمیټې مشر ایلیټ انګل د اوریدنه له هغه وروسته رابللې وکله چې صدر ترامپ دې میاشته ناڅاپي له طالبانو او صدر غني سره خپل ټاکل سوی پټ ملاقات لغوه کړ. صدر ترامپ ویلي وو د طالبانو لخوا په کابل کې د بریدونو له امله یې خبرې اترې ختمې کړې. هغه بریدونو کې یو امریکایي عسکر هم وژل سوی وو. انګل له غونډې وروسته ډیوه سره په خبرو کې وویل
make a determination and they need to work with Congress on this. One of the reasons we had this meeting in a classified setting was because we had difficulty getting them to work with us.
هغه وای انتظامیه به دا پریکړه کوي چې څه ډول د افغان مذاکراتو په اړه له کانګرس سره په ګډه کار کولی سي. موږ د بندو دروازو غونډه په ډیره بللې و چې انتظامیه له موږ سره په کار کولو کې مشکلات درلود. زه هیله لرم چې د نن سهار له غونډې وروسته به دا بدل سي، خو صدر به فیصله کوي. تر اوریدنې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کمیټې ته وړاندې سو چې د مذاکراتو په درېدو او د انتظامیې د پلان په اړه د پوښتنو جوابونه ورکړي. خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د خبرو اترو نه پړاوونه ترسره کړي وو، خو د صدر ترامپ لخوا د مذاکراتو تر لغوه کېدو مخکې هغه اعلان کړی وو چې له طالبانو سره یوې اصولي موافقې ته رسېدلی دی. د موافقه له لوري به امریکا له خپلو پنځو پوجي مرکزونو څخه 15,000 امریکایي عسکر بیرته رابلل، او په بدل کې طالبانو ژمنه کړې وه چې له القاعده سره به تماسونه شلوي او دا ضمانت به ورکوي چې د افغانستان خاوره د امریکا او ایتلافیانو پر ضد د بریدونو لپاره و نه کارول سي. د دغه لوزنامې وروسته به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل کېدي. د مذاکراتو د ختمېدو وروسته طالب وسلوالو په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړي، او د پنځشنبې په ورځ د زابل ولایت په مرکز کلات کې د موټر بم په چاودنه کې یې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او نوي نور یې ژوبل کړي دي. د ولایتي حکومت ویاند ګل اسلام سیال ویلي مړه او ژوبل کسان زیاتره ښځې او ماشومان دي چې د هسپتال مریضان وو. طالبان وایي دوی هلته د افغان استخباراتي ادارې دفتر په هدف کړی وو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
سلام خراغلی د پنځشنبه یا د زیارت په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وربلل و چې هلته دوی ته د افغانستان د سولې د عمل په اړه وضاحت ورکړي. بل پلو ته د امریکا د خارجه وزارت یو مرستیاله الیس ویلز هم کانګرس ورغلی و او د کانګرس غړو ته یې د افغانستان په باب معلومات ورکړل. له دغه اوریدنو وروسته زموږ یو همکار افتخار حسین چې کانګرس ته تللی و هلته یې د کانګرس له غړو سره خبرې وکړې وې. وروسته بیا د زمونږ له بل همکار بختور شاه صاحب سره یې په دې برخه کې معلومات شریک کړي دي چې تاسو په مرته راګرځو.
او په دغه اوریدنه کې چې د زلمی خلیلزاد څوک چې خصوصي نماینده دی او په دې خبرو کې هم هغه مشارکې د امریکا را بلل شوی نو هغه بیا په خپل باندې دې ته حاضر نشو او ویل چې د پټو دروازو شاته زغواړه ما چې په کلاسیفایډ سیټینګ یعنی هغه خبره کم چې بهر خلکو ته نه خو دل کیږي نو هغه باندې خبره کوم نو سار وختي هغه د خپل وینا کړي او په دې اورونه نه راتلونه ډډه کړي دا اوس آیا دا سمره مهمه وا او دغه باسونو مهم ټکی سدي د دې تزر اعظم اول خبره خدا و چې را دلته کې په کانګرس کې او زمنګ چې نور د چارواکو سره امریکایي چارواکو سره شړنکارانو په خوانو ډیپلوماټانو سره خبرې ترې کیږي نو مهم ټکی دا دی چې یاره د خبرې ترې اوس باید واپس دوباره پیل شي. خدای اختیار د چا سره دی؟ دا صرف ته صدر ترامپ سره دی. دا به هغه کوي په خپل منګ ګورو چې یاره پولیسګونو خلک پرون هم اونن هم او طالبان پړه پر سره خلی بیا دغه خلک چې د جمهوریت ته پروسی برخه خشتون کی یعنی په الیکشن ریلیز باندې په د انتخاباتو په غونډو د ټاکنو په غونډو باندې طالبان بریدونه کوي او دغه پرله پسې سحر غرمه ماخام د دې بریدونه راځي او دوی دا وی چیرې منګه لوزنامې لاسلی کول ته هم تیار یو. نو یو بنیادی پښتنه دا هم په دې خبرو کې اوس داده چې یاره الته کې انتخابات را لنډیږي دغه د 28 منټې صدارتي انتخابات او د دې سره کومنګ وګورو د تشدد چې دی دا یو غټه فکرمندي راپورته کړي ده. خو اوس یو بنیادی پښتنه چې یاره مخ په وړاندې بسنګ تګوي او بیا خلیلزاد چې دغه خبرې د پټو دروازو په شاو کړي نو هغه کې سو ویلی شو دغه غونډه چې چاره غوښته و او چا چې د خپل قانون د یو حکم تر مخه زلمی خلیلزاد کانګرس ته بللیو نو دا د کانګرس ته خارجه چارو د کمیټې مشر دی ایلیټ انجل هغه سره زما هم د کانګرس په ودانه کې په دغه موضوع خبرې وشوي. اول به زه هغه مرکه چې د لنډه دوی ته وړاندې کوم او بیا به په ساده ټکو کې دغه مطلب خپل کتون کوریدون کو ته وړاندې کوم.
On your takeaways from the session with Khalilzad today?
I think there are many unanswered questions essentially we're waiting for the president to make a decision about what he wants to do and obviously from my opinion we need to decide sooner rather than later.
تاسو ګورئ هغه په خپل دا وی چې دا فیصله خو به صدر کی بیا د کانګرس سره د دوی په دی اړه باندې روابط سړیر خنون او هغه باید بدل شي او په دغه خبرونو اندازه دا و چې را ک فیصله سه هم صدر ترامپ کوي خو باید د خبرې اوس زر تر زر پیل شي او مشکلات خو پکښته دي او دوی غواړي چې را دغه لمنځه لاړ شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې د ازل زموږ همکار مختار خلیل د کشمیر په حواله په نیویارک ټایمز کې یو چاپ شوی مضمون ته کتنه کړې ده چې په یو ځای سره او
د اگست په 15م تاریخ د هندستان حکومت د خپل ولقي اعلان دی د کشمیر آئینی حیثیت ختم کو او د کشمیري ځان سره د شاملولو اعلان وکړ. د هندستان د دې فیصلې خلاف د هندي ولقیلان دي د کشمیر د خلکو سخت مخالفت د وړاندې نه قوي امکان لرلو، خو د هندستان د فیصلې د پاکستان د ولقیلان دي د کشمیر په خلکو څه اثر غورځولې دي؟ په دې موضوع د دریو نامتو صحافیانو ماریا ابي حبیب، جلال الدین مغل او د سلمان مسعود په شریک لیکلي یو معلوماتي مضمون کې په تفصیل سره بحث شوی دی. دا مضمون د امریکې د مشهور اخبار د نیویارک ټایمز په تازه ترین غنه کې چاپ شوی دی او د دې سرخط ته د پاکستان د ولقی لاندې کشمیر کې د ازادۍ ناری ورځ تر ورځ په خورېدو دی. د مضمون په شروع کې درې واړو صحافیانو لیکلي دي چې د پاکستان د ولقی لاندې کشمیر ته آزاد جمو او کشمیر په دې سبب ویلې کیږي چې د پاکستان غاړې ته پروت کشمیریانو ته په مکمله توګه ازادي حاصله ده، کمه چې د پولې پورې غاړه د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې د دوی خپلو خپلوانو او عزیزانو ته نه ده حاصله. خو مضمون زیاتی چې د پاکستان د ولقی لاندې کشمیر کې د اوسیدونکو کشمیریانو وینا ده چې دوی ته په صفا ټکو کې ویلې شوي دي چې د ازادۍ خبرې به نه کوي. د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې د خلکو خلاف د هندوستان د حکومت ظالمانه اقداماتو په کشمیریانو کې ډیره سخت ناقلاری را پیدا کړې ده او اوس دغه کشمیر کې هندوستان او پاکستان دواړو نه د کشمیر د آزادولو نوي غږونه راپورته شوي دي. د دې غږونو نه وارخطا پاکستانی واکدارانو د پاکستان د ولقی لاندې کشمیر کې د دې قسم غږونو پورته کوونکو خلاف سخت کارروایې شروع کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي پاکستان د ډېرې مودې نه په دې خبره فخر کوي چې د کشمیریانو د ازادۍ لپاره په ړومبي صف کې روان وي، څوک چې اکثریتي مسلمانان دي او هم په دې وجه د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې د ازادي خوښو د چقولو په سر تل د هندوستان سترګې غړولې دي. د نیویارک ټایمز کوم دریو خبریالانو چې دا مضمون لیکلی دی دوی ته په ډیره ګرانه آزاد جمو او کشمیر ته د تلو اجازت ورکړی شوی و. آزاد کشمیر ته د تلو نه پس دوی لیکلی دي چې آزاد جمو او کشمیر کې پاکستان نه د ازادۍ د تحریک د چقولو دپاره پاکستان د دوی د چقولو سخت اقدامات کړي دي. د آزاد کشمیر خلک وایي چې د ازادۍ لپاره د هلو ځلو بنیاد دا دی چې هندوستان د خپلې ولقی لاندې کشمیر باندې خپلې پنج نورې مضبوطې کړي دي او د کشمیریانو خپلو کې د یو ځای کېدو امکانات د منځه په وتو دي، ځکه چې پاکستان د هندوستان خلاف هیڅ قدم پورته نه کړو. زیات نه زیات یې ورته په کشمیر د خبرو کولو وړاندیز وکړو کوم چې هندوستان په ډېر کبر سره رد کړی دی. نیویارک ټایمز د آزاد کشمیر د مقامی خلکو د خلی لیکي چې آزاد کشمیر کې د پاکستان نه حفاظتي کار روايو یو سبب بل هم دی او غدا چې د هندستان د ولقی لاندې کشمیر کې د هندستان تازه اقداماتو د آزادۍ لپاره جنگیدونکو جنگیالي راپارولې دي، خو د پاکستان واکدارانو په دې ویره د دې جنگیالو چقولو ته لاس اچولې دي چې حسینه د دوی کشمیر ته پنه نوتو او غلطه د جنگ په تودولو پاکستان باندې عالمی بندیزونه اونې لګي. اوس صورتحال دا ده چې د کشمیر دواړو غاړو ته کشمیریان سخت مایوسه او درماتي شوي دي او په سفارتکو کې بیانونه ورکوي چې د دوی هیڅوک ملګرتیا نه کوي. د آزاد کشمیر په صدر مقام مظفر آباد کې یو نامتو صحافي عبدالحکیم کاشمیری د نیویارک ټایمز خبریالانو ته وی چې هندوستان او پاکستان د کشمیر په سر خپلو کې جنگونه هم کړی دي، خو دواړو ملکونو کشمیریانو ته چری هم د خپلې خبرې کولو اجازت نه دی ورکړی. د زیاته کا چې زموږ د پاکستان خلک او د پاکستان فوج دواړه ډیر خوښ دي، خو موږ ځان له د یو جدا کلتور خاوندان هم یو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
02 205 003.
دا امریکا غږ دیوه ریډیو ډیرو قدر منوریدونکو زموږ سهارنۍ درې ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدله. زه د خبرونې کوربه احمد فواد لامی او د خبرونې پروډوسر نوشیروان قلندر له تاسو نه اجازه غواړو. په تو شیبو کې په همدې تفو باندې د مشال رادیو خبرونې پیل شي. تاسو ته د ښې جمعې هیله کوم.